ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجو دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 25 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت لوړ زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړ زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواد وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپل عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خبرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو افغانستان په لوبړی ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیر چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په پنځمه نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې دوه ویش اووره لوبه ترسره کړه او د دوو وکټونو په تاوان یې درې اچیا منډې کړې وې، چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په اتمه نیټه ترسره شوه، چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه څلوېښت منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دېرش منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر دوه سوه څلور پنځوس منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې، چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي، او ابراهیم زدران بیا پوره سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې یو سلو نه اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په یولسمه نیټه ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه، او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت اوورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله، او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بوډوار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله، او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلورته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده، چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابللې دي. د شلوریزو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار ومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. خو دا افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنګلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلاديش سره 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې یې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې رپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپوهنه کړې وه او د 278 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل 6 منډې کړې وي. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 3 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سیلیز تر څنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې 8 هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې اول مقام څخه تر اتم مقامه پوری پات شوی وی نیخ پنی غنړیوال جام تلار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې بعد د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیگ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان تلار پیدا کړی. هندستان، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې چې یاد نړیوال جام ته لوړان دي رسیدلې. اول مړې زلوی چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري هغه ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالي وګټي. د زیمبابوې او ایرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه دي چې یا جام ته لار نه پیدا کړي. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په 11 له هندستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 3 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 1 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمن د ایشیز لوب لړۍ دریم ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شو. په دریم ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلو چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریم ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او دریم یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. دریمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاک، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوب لړۍ، د عثمان غنی د نغورا کولو، راتلونکي آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلې له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تمه درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه لوبو کې
پرې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنم را کړی دا اول په مثبت خوا ته راستو چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کال د بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو لار نه ټول افغانان ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره موږ دغه سې نو سپل د دلا لکه څومره چې هغه بل دی خپل کنډیشن نو سره دی خپل کنډیشن نه ګټ ګټ اخلي نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. په اول میچ کې خپل لوبه وکړه، په دوه میچ کې ورته څه بیټینګ وزلیدل، په دریم میچ کې تبن د موږ لوبغاړي لیک ریلیکس وو لیک ریلیکس کړی ده. نو کرکٹ یو دسی لو بدا چې یو د لاړ چې بیا کنټرول کول ډیر سخت دی. نو اوورال کوم کورو یو بیسټ پرفارمنس ده. نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو په سلو کې به سل نمرې واخلي باید. نو تا به نه کوو
عبدالله سید، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې ماتې ورکړي. هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، لوبلړۍ ترې نه وګټي. بل پختنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کوي اور وخت اوپنران افغانستان ته خص سٹارټ ورکړي یا خلوبې کړي نو اکثره لوب افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت نن هم هغه ستونزه و د دغه ستونزه د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ شدی مونږ ته دا چې هغه په سر کې وکټي واخلي نو مونږ ته میچ دې راسانه کوي هم دغه چې مونږ اوپننګ بیټنګ دا چې هغه په سر کې وخلو به تر سره کې تر سوچ مونږ په پوزیشن ته ورسېږو نو د مونږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ اننګزونه وکړي او باید وکړي نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیئرز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره دا انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلې وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه وو
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته پوزیشن نه جوړ کینم او نو موږ نور لوبغاړو ته چانسونه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې هر چا رول باندې هغه ته لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور پریکټس کوي
یو بل څه چې د کرکټ څارونکو مینوال نن سبا ډیر یادوي یو اندېښمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبې دي چې هغه ډېر وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو لاندې د نوموړي رول په ډېر زیات مهم دی احمد شهیدی ته څه کول په کار دی او څه برنامه ورته لري
د ما فکر سره احمد شهیدی کته وګوري کړه احمد شاه وګوري کړه نور دغه میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډېر ښه پرفارمنس نه په پخوا کړی دی او کله کله ما د کمنټ شو ویل چې سړی آوټ آف فارم کیږي کله کله دی آوټ کیږي د کرکټي وایسه ده نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ سره دا بیٹنگ کوچز سره دي نور کوچز کوم چې موږ های پرفارمنس سنټر کې دي هغه کوچز هم کثیر کم کې تاسو بیا دوی هغه حالت تللی نو هغه شیان د کوچ سره ډیسکشن دی هډ کوچ سره ډیسکشن شو دا چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه
رحمت شاہ او نجیب اللہ زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او دغه سې د دوی د بټ فارم چې وي دغه سې جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بک اپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکي یا رحمت شاه نو تاسو دغه د بک اپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لری کوم برنامه شته
بالکل مونږ بک اپ لرو په ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او ډیر ښه لوبې تر سره کړې دي په باندې نو دا به ډیر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی په انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچو نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ یې مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته دغه ستاسې به کتلې وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شو نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
په لړۍ کې یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو لډیره وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دي چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خولې دل شول چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نخ کاری د زکه یو کال کرکټ کې بینډ تیر ک الغه نو روسه سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی دغه دغه اوسط ډول دغه توپا چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تریو سل سلويخ پورته توپا چونه ونه کړی شو تاسو په دغه درې توپا چون کو کې چې ولو بيدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چال ډی بیو نډیر متاثر شوی او فکر مو کچې د نړیوال لوګو ته چمتو ده
د ما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومن نو دغه درې سره پاس بولر سي دی دوی ډیر استعداد لري نو ان شاء الله د موږ په کوکر دا وی چې کومې دې کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زر هغه باندې کار وکړو او دې چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډیر کانفیډنٹ ډیر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو دغه سی کانفیډنس لی کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو نو ان شاء الله چې په راتلونکو لوبو کې وتا چې وګورئ چې د دواړو کانفیډنس لیول ډیر هاي شي او سره وفادار مومن موږ نه هیرو ان شاء الله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغه سی به مرزو او موږ ای ټیم او سره جوړ کړی دا د ای ټیم ټورس ته ای ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته شانس پیدا نه شي هلته نو هلته به د پوری لوبېږي ان شاء الله دوی به تر څو ورلد کپ پورا چمتو شي چې کھیلو ته سره کوي
تو تاسو یاد ونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس تر لاسه نه کړی شو فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه خستل شوی نو هله مندشته چې په شلوریزو سیالیو کې به د افغانستان استازولي وکړي
بالکل یو بهترین بولر ده نو دا به د کوچ او کپتان فائنل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ او ګوري یا کنډیشن ته ګوري یا ریکوایرمنت ته ګوري نو په فائنل 11 څنګه وګوري دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېچ وګوري نو د ما پند وفادار محمد هم د دوی د جمله نه یو بهترین بولر ده فخ پېس لري ځوان ده نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولران دي دا دغه کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن په پاو کې څنګه یې نو موږ شاینو شوی لای نو دغه به ډاکټران موږ ته به تر مشوره راکړي
یو بل کیسه چې نن سبا ډېر په رسنیو کې دا تقریبا د موضوع نړیوال هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې اغه په یو نصفي ډول له یو ورځنۍ سیالیو هم لري شو له شلوریزو سیالیو هم لري شو او هغه بیا اغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه دا اول مو له دوړو لوګلو لري کړه
زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د من خلکو دا خبر راوښتل چې څوک خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدل دا شی ما خبر نه وکړ ما دغه چې خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکمه کچیرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کې او کچیر دا ورسره ولي کې چې دا ښه پلیر نه ده اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر ردت کاروي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي نو د ما هیڅ کله دغسې نه ویلي ما صرف مثال ورکړی وو ما کچیرته موږ زیاتی کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو نو هیڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د موږ سره په لوبو کې وي موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې د موږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی او بیا ګوري موږ دا ټول کانټریکټډ پلیران دي دغه افغانستان کرکټ بورډ ټول تا قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې وي یا کله چې موږ ضرورت وو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډیره وخته نه لوبېږي په شلوریزو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم 53 منډې په عوامو میچ کې وکړي اغه پرفورمنس یې وګورو دلته په ایرلند کې چې هغه ولوبیده هم پرفورمنس یې خو بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وګورئ، ځکه تاسې زده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل، تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسې د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې دکه تاسې چې وویلې چې راشد نه شتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ